یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام ستړي مشه، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته مخ راغلاست وایم. دا مهم مطالب خبرو. جی وو د نړیوالو اقتصادي قدرتونو په افغانستان کې پر اوربند ټینګار کړی، ترڅنګ یې وایي خپلې مرستې د هغو ژمنو په عملي کولو تړي چې افغان حکومت کړي. افغان چارواکي وایي د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره چمتو دي. د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلي:
په آمادګۍ شان د کویتا د میرامشا و د پشاور گرفته شده، اما به ایمانه نیست که ما آمادگی نتنها به خاطر دفاع علیه زیانمند نداریم.
په کندوز کې د اوړو د تولید د فابریکې مسؤلان وایي د غنمو نشتوالی د دوی کار زیانمن کړی.
دلته هر څه په ټپه ولاړ دي.
امریکا غواړي د کرونا واکسین د جوړېدو اجازه نورو کمپنیو ته ورکړي، څو د دیوبا مخه ژر تر ژره ونیول شي. او د مخکښو ښځو پروګرام د بیان په ازادۍ جوړ شوی. له ازادې خبریالې او فعالې زرمینه سپېڅلې سره غږېدلی یو.
د یوه افغانې ښځې په حیث ووایم، تر ډېره موږ ته د حکومت لخوا نه د بیان ازادي راکړل شوې ده.
تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
د مهمو خبرونو سرچکی: له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو په صورت کې روغتیایي خدمتونو ته د افغانستان د خلکو د نه لاسرسي په اړه د بشري حقونو د څار ډلې خبرداری. د کرنې، مالداري او اوبو لګولو وزارت د څه باندې 340 میلیون افغانیو په ارزښت کرنیز پورونه منظور کړي. او د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې نورو کمپنیو ته د کورونا واکسین د جوړېدو اجازه ورکړي، څو د دې وبا مخه ژر تر ژره ونیول شي. بشپړ خبرونه: د بشري حقونو د څار ډله یا هیومن رایټس واچ خبرداری ورکوي چې له افغانستان سره د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ کموالی په دې هیواد کې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی کم کړی دی. د دغې ادارې په خبره تمه ده په راتلونکو میاشتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د دوی مرستې نورې هم کمې سي. هیومن رایټس واچ په یوه راپور کې چې نن یې خپور کړی، د هغو خنډونو یادونه کړې چې افغان ښځې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په هڅو کې ورسره مخامخ دي. د دې ادارې د ښځو د برخې مشر هیدر بار د دې راپور په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د افغانستان نړیوال مرسته کوونکي منتظر دي چې پوسی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به پر دې هیواد د طالبانو د لا ډېر کنټرول لامل سي کنه. خو نوموړي ویلي چې د اساسي خدمتونو په برخه کې د مالي مرستو د بندولو لپاره هیڅ پلمه نسته. په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان دولت د اساسي خدمتونو د رسولو لپاره د نړیوالو پر مرستو تکیه کړې، خو هیومن رایټس واچ وایي د ملاتړ په وروستیو کلونو کې کم سوی دی. او په وینا یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د نوی ضرب لجل تر اعلان وروسته به د مرستې نورې هم راکمې سي. د بغلان چارواکي وایي پر نهرین ولسوالۍ د طالبانو د پراخو حملو په شاتمبولو په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال له دریو نور ملګرو سره یې وژل سوی دی. د بغلان د امنیې قمندانۍ وایند احمد جاوید بشارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو تېره شپه له څو لورو د نهرین ولسوالۍ په زاړه ښار حمله وکړه، چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال قاري مجید له دریو ملګرو سره یې وژل سو او د طالبانو لس غړي ژوبل سوي دي. وسلواله طالبانو تر اوسه د دې د اپړت سند ویل طالبان د بغلان پر نهرین ولسوالۍ د حمله یو ورځ وروسته لاغه کوي چې د بورکا ولسوالۍ ونیوله. د بورکا ولسوال ویل چې د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت لکبله دوی له دغه ولسوالۍ په شا کېدو ته اړ شوي دي. د افغانستان د کرنې او بولا ګولو مالداري وزارت وایي چې د 340 میلیون افغانۍ په ارزښت کرنیز پورونه منظور کړي دي. دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته ویل
د کرنې او بلګونو او مالداري وزارت په ارزښت 340 میلیون افغانۍ پورونه له بزګرانو، متشبثینو او ځینو کرنیزو شرکتونو منظور کړي دي. سږ کال د کرنې او بلګونو او مالداري وزارت له ایډیف یا د انکشاف زراعت صندوق څخه پلان لري چې په 40 ولایتونو په ارزښت 1.3 میلیارد افغانۍ پورونه توزیع وکړي. دغه پروسه عملا پیل شوې ده.
د شغلې رستمې په خبره دغه پورونه په څلورو برخو کې ورکول کیږي. په دې پورونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کوپراتیفونو، د وریجو د پروسس یو فابریکا، د وړو د جوړولو یو فابریکا او د غراز د کارتن جوړولو فابریکې جوړیږي. زموږ غلاز د ریډیوري د امریکا متحده ایالاتونو غوړي چې نور کمپنیو ته د کورونا واکسین د جوړېدو اجازه ورکړي څو د دې وبا مخه جر تجربه ونیول سي. د ولسمشر جو بایدن ادارې پرون په دې اړه اعلان وکړ. د سوداګرۍ لپاره د امریکا استازي کاترین تای په یو بیان کې د واشنگټن د غدریز داس مهال اعلان کړ چې د نړیوالې سوداګرۍ ټولنه د نړیوالې سوداګرۍ د قوانینو د نرمیدو په اړه خبرې کوي څو ډېر هیوادونه وکولای سي چې د ژوند ژغورلو واکسینونه تولید کړي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسید. نوموړی به په دغه یو ورځني سفر کې د دې ترڅنګ چې له ګاونډي روسیې سره پر پورته سوي کړکیچ کې د اوکراین قوي ملاتړ په ډاګه کړی. دغه راز کیف ته د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د واشنگټن پیغام هم ورسوي. بلینکن پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې وویل دغه سفر به یو مهم فرصت وي چې د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړي او هم پر دې مسلې ټینګار وسي چې اړتیا ده زموږ اوکراینی شریک اصلاحاتو ته دوام ورکړي. او د انګلستان د چلسی د فوټبال ټیم خپل هسپانوي رقیب ریال مادرید ته ماته ورکړه او د اروپا د اتلانو جام فاینل ته ووت. لوبه تېره شپه په لندن کې ترسره شوه او چلسی 2-0 په مقابل کې ریال مادرید ته ماته ورکړه. تېره اونۍ دواړو ټیمونو لوبه یو یو مساوي کړې وه. د خبرونو پای
فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هولولي. راز د پروګرام لومړی مطلب ته جی وو د نړۍ لوی او اقتصادي قدرتونو په افغانستان کې پر اوربند ټینګار کړی. ترڅنګ وایي خپل مرستې د هغو ژمنو په عملي کولو تړي چې افغان حکومت کړی دی. جی وو هیوادونو د خپلې ناستې په پای کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره پر ملکي وګړو، خبر اعلانو، مدني او د بشري حقونو پر فعالانو د بریدونو مسؤلیت پر طالبانو اچولی او هر څه ژر یې د غبردونو د درې دوغه کړه. طالبانو بیا ویلي جی و دې د افغانستان په چارو کې د دوی په خبره له لاسوهنې ډډه وکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته
د نړۍ د پرمختللي اقتصاد و هیوادونو یا جی 7 د خپل سرمشریزي په پای کې په افغانستان کې د جګړې د درې دوغښتنه نه کړي. کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، برېټانیا او امریکا په یوې ګډه اعلامیه کې افغانستان سره د خپل مرستو دوام هم د سولې خبرو په بریا پورې تړلې بلل. د پرمختللي اقتصاد و هیوادونو په اعلامیه کې راغلي افغانستان سره د بشري پرمختیايي او بیا رغونې په برخو کې د دوی مرستې د سولې یو بریالي پړاو ته د مذاکراتو رسیدو سره نغښتې دي. د هیوادونو په دې برخه کې د 2000 کال د جنیوا کانفرنس ژمنې بنسټ بللې او زیاتوي د پرمختللي اقتصاد او هیوادونو به خپل مرستو څخه افغانانو سره د ولسواکۍ او خپل هیلو ته د رسیدو په برخه کې ګټه واخلي. د پرمختللي اقتصاد او هیوادونو په داسې ډول د تاوتریخوالي پای غوښته چې تلپاتې او هر اړخیز اوربند زمينه برابر کړي. یسیوان یاد پرمختللي اقتصاد او هیوادونو یو تلپاتې سیاسي هوکړه چې عادلانه سولې ته لار پرانیزي د ټولو افغانانو په ګټه بلل او د موخې ته رسیدو لپاره په دوحه کې د سولې خبرو او همدا ډول د استانبول له غونډې ملاتړ کړی دی. یسیوان په افغانستان کې له فعالو ګوندونو او سیاسي ډلو غوښتي چې د سولې لپاره خپل ژمنتیا وښيي او تر خوایي د سولې په خبرو کې د ښځو، ځوانانو، لګکیو او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو پر ساتنې او ترې په ملاتړ ټینګار کړی. د پرمختللي اقتصاد او هیوادونو د سیمې پر هیوادونو هم غږ کړی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې په مشترک ډول خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د هیوادونو پر ملکي وګړو، خبریالانو، مدني او د بشر حقونو پر فعالانو د بریدونو مسؤلیت پر طالبانو اچولی او له دې ډلې غوښتي چې هر څه ژر د حملې پای ته ورسوي. خو طالبان بیا پر ملکیانو او نورو د برید خبره نه مني او درخواهي د جی 7 له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې له خپلې لاسوهنې ډډه وکړي. د دې ډلوان زبیح الله مجاهد
د جی 7 هیوادونو په شمول ټول هیوادونو څخه خپل د افغانستان په عمر کې له مداخلو څخه ځان وساتي او څه سي د افغانانو په خیر او فلاح وي د ملاتړ وکړي او د پروپاګاندا ښکار هم نشي.
خو افغان حکومت یو ځل بیا طالبان د تاوتریخوالي پر ډیری دوه د سولې پر ځای د جګړې پر ټاکلو تورنوي. د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلی وایي طالبان غواړي د دوبي پر روان موسم کې جګړه ګرمه او افغان وژنې ته دوام ورکړي. خغلی فضلی چې د جمهور رئیس غنی د سولې لار نقشې کتاب د مخکتنې په غونډه کې خبرې کولې د طالبانو د دې بریدونو د مخنیوي او ورته د چمتووالي خبره هم کړي.
فصل تابستان آغاز شده
اوړی په سبب بلا شک چې د تیرو شلو کلونو په څیر به مخالفان او د دې هوا دښمنان هڅه کوي چې په پسرلی او اوړی کې د افغانانو د وژنې لپاره جګړه پیل کړي. دا ګواښ بیا هم شته. دوی خپل چمتووالی په کوټه، میرانشاه او پېښور کې نیولی دی.
د جی 7 یاد پرمختللي اقتصاد هیوادونو داسې مهال له افغانستان سره د سولې د بریا په برخه کې د خپل مرستو د مشروطیدو خبره کوي چې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بله ډېریږي او همدا اوس په ډېر شمېر ولایتونو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سختې جګړې خبرونه ورکول کېږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د کرنې مالداری او بولګولو وزارت وایي چې د 340 میلیون افغانیو په ارزښت کې کرنیز پورونه منظور کړي دي. د دغه بدت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل دغه پورونه په څلورو برخو کې ورکول کیږي. په دې پورونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کوپراتیفونه، د وریجو د پروسس یوه فابریکه، د وړو د جوړولو یوه فابریکه او دغه شان د کارتن جوړولو یوه فابریکه جوړیږي. ښاغلی رستمی وایي چې دا پورونه د کرنې د پراختیا صندوق لخوا چې یو مالي دولتي غیر بانکي بنسټ دی او د یاد وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي ورکول کیږي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې یاد صندوق د خپل تاسیس له پیله تر دې دمه 15 میلیارد افغانۍ په مستقیم او غیر مستقیم ډول بزګرانو ته په بیلابیلو برخو کې پورونه ورکړي دي. د کلیو بیرغونې او پراختیا سرپرست وزیر په لسو ولایتونو کې له 1 میلیارد زیاتو افغانیو په ارزښت د پرمختیایي شوراګانو سره د 1.5 پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د دغه وزارت لوري په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې د دغو پروژو له ډلې مهمې د کندهار په ارغنداب سیمه کې د جنګ له امله رامنځته شوي ورانیو د بیا رغونو 1.3 بیا رغونې پروژې دي چې 810 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. اعلامیه زیاتوي چې 200 میلیونه افغانیو په ارزښت 40 نورې پروژې به د هیواد په نو ولایتونو کې چې بادغیس، فراه، غزنی، جوزجان، کونړ، نورستان، ننګرهار، تخار او زابل پکې شامل دي پلي کیږي. په دغو پروژو کې محافظتي او استنادي دیوالونه، د کرنیزو کانالونو، بولډر دیوالونو، کاریزونو او سولر پمپونه جوړول شامل دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایی ډالر واوی افغانۍ 45 پوله، یو یورو 2.90 افغانۍ 10 پوله، یو پونډ 1.15 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1.20 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د کرونا واکسین د جوړیدو اجازه نورو کمپنۍ ته ورکړي څو د دیو با مخه ژر تر ژره ونیول شي. دا اقدام یو لور ته ستایل شوی او بل لور ته لاندېښنو سره مل دی. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې
د بایدن ادارې اعلان وکړ چې نورو ته د کووید 19 ناروغۍ د امریکایي واکسین د جوړیدو اجازه د ورکړې ملاتړ کوي څو په نړۍ کې د کرونا وبا مخه ژر تر ژره ونیول شي. د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ د برخې استازي کاترینا تای د دې اجازې په اړه د حکومت دریس په یو بیان کې پرون څرګند کړ چې د سوداګرۍ له نړیوال سازمان سره د مقرراتو د اسانولو پر لارو چارو خبرې کوي. اغلی تای وای کورونا یو نړیوال بحران دی او د دې وبا شرایط استثنایی دي، نو استثنایی اقدامات پکار دي. خو میرمن تای خبرداری ورکړ چې په دې برخه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د قوانینو د لغوه کېدو له خاطره نړیوال اجماع ته رسیدل وخت غواړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدیروس ادانوم گبریوسس د متحده ایالاتونو اعلامیه له کووید 19 سره د مبارزې لپاره مهمه وبلله او دا یې مهمه شیبه یاد کړه. د په ټویټر کې ولیکل چې نړیوال روغتیا ته د شته ګواښونو په وړاندې د متحده ایالاتونو د مشرتابه ژمنه یوه پیاوړې بیلګه ده. بل لور د دوا جوړولو نړیوال فدراسیون او د درملو ټولنو ناهیلي څرګنده کړې ده. د ټولنې په یو بیان کې ویلي دي چې په تکرار دا خبره کړې ده چې اجازه ورکول آسان دي خو ستونزې ورسره پیچلې کیږي او له دې سره به د کووید 19 واکسین زیات نشي او هغه عملی حل لاره چې د دې نړیوال روغتیایي کړکیچ لپاره په کار ده رامنځته نشي. د درملو تولیدونکي وایي د کورونا واکسین پیچلی دی. که د دې واکسین د جوړېدو د مالکیت اجازه ورکړل شي له دې سره تولید نه زیاتیږي او دا اجازه به په راتلونکي کې د نوښتونو مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. جی وو د نړۍ په بخښنې سره. په کندوز کې د اوړو د تولید د یوې فابریکې مسؤلان وایي د غنمو نشتوالي او له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته د اوړو واردولو د دوی کار او فعالیت زیانمن کړی. د دې فابریکې یو مسؤل وایي که حکومت دوی ته ځینې اسانتیاوې برابرې نه کړي نو فابریکه یې تړل کیږي او سلګونه هغه کسان به بیکاره شي چې دې فابریکه کې کار کوي. نورحال په دغه تفصیلي راپور کې
د تحسین ولی په نوم د وړو د تولید فابریکه دا مهال له ستونزمن وضعیت سره مخ ده. د دې فابریکې مسؤلان وایي د غنمو کمښت، د برېښنا لوړ لګښت او د حکومت نه پاملرنه د دې سبب شوی چې کارونه یې د تړل کېدو خوا ته ولاړ شي. شفیع الله فاتح د دې فابریکې له مسؤلینو څخه دی. له هغه مې وپوښتل چې د غنمو د کمی په برخه کې ورسره حکومت څه راز مرسته کولای شي.
کابو له یو کال راهیسې زموږ فابریکه د غنمو د نشتوالي له امله فعالیت نه لري. دولت باید د قزاقي اوړو پر واردولو بندیز ولګوي او د اوړو پر ځای د غنم وارد کړي چې موږ دلته اوړه تولید او بازار ته وړاندې کړو.
د نموړې فابریکې فنی مسؤل حاجي وایس محمد حیران بیا وایي که حکومت ډیر ژر د دوی ستونزو ته توجه ونه کړي ښایي د دغې فابریکې 1500 تنه کارګران له نامعلومه برخلیک سره مخ شي.
دا کومه دستګاه چې دلته لسمې ده ډېره غټه سرمایه په عجیبه سرمایه باندې راسی ولی دی حکومت د بې توجهۍ له وجې نه دلته هر څه په ټپه باندې ولاړ دي. د کارګر ده که هغه د هر څه زمونږ د دولت نه دا تقاضا ده زمونږ سره غنم دی زمونږ سره ځکه موږ باید خپل وطن غنم خپله پروسس کړو. په دې باره کې موږ سره د دولت غږ یې ډېر ده او موږ سره هېڅ کوم همکاري نشته.
د دغې فابریکې یو کارګر 1.5 کلن محمد ګل خپل سر یې په دسمال تړلی او د ماشینونو په پاکولو بوخت دی. هغه وایي چې له 3 کالو راهیسې په دې فابریکې کې کار کوي او له همدې لارې د خپلې 12 کسیزې کورنۍ نفقه پوره کوي.
مدت 1 سال میشه که این کمپنی تحسین ولی خواه کده 1 سال تازه رو برای ما ماش داد.
له 1 کال راهیسی ده تحسین ولی فابریکا فعالیت نلری. حالا ده چه فعالیت نکوی بیا هم مکتا ماش را کوی. اوس اردی چه دغه فابریکا بند کری او کارگرانو تا زواب ور کری. موږ له دولت نه غوښتنه کوو چې د دغې فابریکې ستونزو ته رسیدنه وکړي او کنه په سلګونه ځوانان به وزګاره شي.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی له خصوصي سکتور څخه ملاتړ او د وطني غنمو تولیداتو ته وده ورکول د حکومت اساسي مسؤلیت بولي او ټینګار کوي چې باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
واردات آردای بې کیفیت از بیرون کې حکومتش نازل است هم باید آردای
هغه بې کیفیت اوړو چې په ارزانه قیمت له بهرنیو هیوادونو څخه واردېږي باید واردات یې بند سي. دولت باید د اوړو واردولو پر ځای غنم وارد کړي او د اوړو د تولید له افریقو ملاتړ وکړي تر څو هم زموږ اقتصاد وده وکړي او هم به وزګار خلکو ته د کار زمینه برابر سي.
ښاغلی ایوبی وایي حکومت باید په کور دننه د جوړ شوو تولیداتو د ملاتړ او د صنعتکارانو هڅونې په خاطر له خصوصي سکتور سره د خامو موادو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي. خو د کندز د ولي ویان عصمت الله مرادي وایي د ولایت رهبرۍ د کرنې ریاست سره په ګډه کار پیل کړی تر څو په روان کال کې د وړو او د وریجو د تولید د فابریکو د اړتیا وړ غنم او شولې د دې ولایت له حاصلاتو څخه برابر کړي.
تیر کال ډېر شمېر تجار له نورو ولایتونو څخه راغلل. دلته یې غنم واخیستل او نورو ولایتونو ته انتقال کړل چې دغه فابریکه له سقوط سره مخ شوله. سږ کال امیدواره یو چې یو خواته موږ ډېر زیات د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي شاهد اوسو. کوم مواد کوم برخې ته چې د فابریکې ضرورت لري هغې ته زمینه سازي وشي تر څو زموږ هغه فابریکې په نورماله توګه فعالیت وکړي.
د تحسین ولی د فابریکې مسؤلین وایي د غنمو د کمی سربیره افغان حکومت کولای شي د دوی لپاره د برېښنا د لګښت په کمولو او په بازار کې د ځینو نورو امتیازونو په ورکولو هم د دوی د فعالیت ملاتړ وکړي. د تحسین ولی د وړو د تولید فابریکه کابو 3 کاله وړاندې د $10 میلیونه په پانګونه د یو ملي سوداګر له لوري جوړه شوې ده او په 4 ساعتونو کې 300 ټنه وړ تولیدوي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rfirl.org.
د بشری حقوقو د څار بنسټ هیومن رائټس واچ په یو تازه راپور کې روغتیایي خدمتونو ته د افغان میرمنو د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دا راپور چې نن خپور شوی په کې راغلي د بهرنیو ځواکونو له وتو سره سم په روغتیایي برخه کې د نړیوالو بنسټونو د مرستو کموالي روغتیایي خدمتونو ته د میرمنو لاسرسی کم کړی. د افغانستان د بشری حقوقو بلاک کمیشن هم د معلوماتو لمخې وایي د ماشومانو د ولادت پر مهال په 100,000 میرمنو کې 428 مري. نور حال په دغه راپور کې
د بشر حقوقو د څار بنسټ نن د پنځشنبه په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له افغانستان او د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید نړیوال ډونران روغتیایي خدمتونو ته د افغان میرمنو د لاسرسي په برخه کې مرستو ته دوام ورکړي. په دغه راپور کې د بشر حقوقو د ښځو د برخې مسؤل هیدربار په نقل قول راغلي، په وروستیو دوو لسیزو کې مرسته کوونکې ډلې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روغتیایي خدمتونو په ترسره کولو کې بریالي وو، او په افغانستان کې ښځو لپاره د اساسي خدمتونو د بودیجې قطع کولو لپاره هیڅ پلمان نه ده پاتې. په دغه راپور کې له 2001 میلادي کال وروسته لومړنیو خدمتونو ته د ښځو د لاسرسي زیاتوالي ته اشاره سوې او ویل سوې چې له دوو لسیزو وروسته افغان میرمنو ته د روغتیایي خدمتونو عرضه کول معیاري سوي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر حقوقو د معلوماتو له مخې د ماشومانو د ولادت پر مهال په 100,000 میرمنو کې 428 خپل ژوند له لاسه ورکوي. د بشر حقوقو د څار بنسټ په راپور کې راغلي چې د افغانستان په سلو کې 85% بودیجه د نړیوالو مرستو کوونکو له لوري تمویلیږي، او د دغو مرستو قطع کول به افغان میرمنو ته نه جبرانېدونکي عواقب له ځان سره ولري. د بشر حقوقو څار همداشان له افغان حکومت غوښتي د روغتیایي سیستم اصلاح ته دې په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای ورکړي، او له طالبانو یې غوښتي چې خدمتونو ته د افغان میرمنو د لاسرسي لپاره له افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو سره همکاري وکړي.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د کورونا ناروغي نوې څپه په چټکۍ سره د خبرېدو په حال کې ده. د دوی په خبره هر ورځ په ننګرهار کې تراتیا کسانو پورې په کورونا اخته کیږي، او که روغتیایي لارښوونې په پام کې ونه نیول شي ډیر خلک به په کورونا ناروغي اخته شي. تفصیل په دغه راپور کې.
د ننګرهار د روغتیا څانګې مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی وایي د افغانستان پر نورو ولایتونو سربیره په ننګرهار کې هم د کورونا دویمه څپه په چټکتیا د خپرېدو په حال کې ده. د ده په خبره د کورونا په ځانګړي مرکز کې هر ورځ تر 200 پورې کسانو سمپلونه معاینه کیږي چې تر اتیا پورې پکې په کورونا اخته وي. نوموړی وړاندې وایي
چې تقریبا د اتیا اوسل مریضان مثبت مونږ روزانه سمپلونه مثبت لرو، چې البته دي کې د لغمان او کونړ هم دي خو د هغې فیصدي کمه ده، زیاته برخه یې د ننګرهار ده. مونږ نو دا دوهم دلیل دی چې مونږ وایو چې مونږ عملا په درېیمه څپه کې ننګرهار شامل دی.
دا چې د کورونا د مخنیوي لپاره د ننګرهار د روغتیا څانګې کوم تدابیر نیولي او د درملنې لپاره ورسره څومره امکانات شته، د دې پوښتنې په ځواب کې ډاکټر دورانی وایي
هغه کسان چې موږ تریویره لرو چې ډیر به بیا به مصاب شي د هغې کچه تعداد ډیر زیات نه دی، خو که بیا هم چېرته په هغې کچه باندې مصابیت هم راځي نو موږ ورته آمادګي لرو، کافي اندازه باندې دوا لرو، پرسونل ورته لرو، ځای ورته لرو، د لابراتوار وسایل ورته لرو، د سیار ټیمونه لرو.
د ډاکټر دورانی په خبره د عامې روغتیا وزارت ننګرهار ته 15,000 ډوزه کورونا ضد واکسین ورکړي چې تر 14,000 ډوزه تطبیق شوي دي. خلکو او په ځانګړي توګه پر عمر خوړلو خلکو غږ کوي چې د کورونا پر وړاندې ځانونه واکسین کړي.
موږ 14,000 دوزه تطبیق کړي دي. په ننګرهار کې موږ هیڅ خطري جانبي عوارض نه خواسته، کوم افواهات چې شروع دي د مرګ او د مړینې او یا د وینې د لخته کېدو موږ تر اوسه پورې یوه واقع هم نه لرو. یوازې عادي جانبي عوارض لري سلو کسانو کې چې واکسین ورته تطبیقیږي، لس کسان تبه او یو څه اندازه سردرد لري.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي د کورونا نوې څپه پر ننګرهار سربیره کابل، هرات او میدان وردګو ولایتونو کې په چټکتیا سره د خبرېدو په حال کې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د لړۍ پیل په بلخ کې د امنیتي اندېښنو سربېره پر اقتصادي وضعیت هم اغېز کړی. په شمال کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره په بلخ کې د ناامنۍ کچه زیاته شوې او طالبانو پر سوداګریزو توکو مالیه هم ډېره کړې. دا خونه وایي په بلخ کې د پانګونې کچه له همدې امله کمه شوې او سوداګر په هڅه کې دي خپله سرمایه له هېواده بهر کړي، خو امریکایي چارواکو ویلي افغانستان به یوازې پرې نه ږدي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې
په پام کې ده چې د روان کال د سپتمبر میاشتې تر یولسمې نیټې په افغانستان کې ټول ډېره بهرني ځواکونه له شلو کلو وروسته خپلو کورونو ته ستانه شي، خو تر څو راتلونکو میاشتو د ټولو بهرني ځواکونو د وتلو اعلان سر له اوسه په بلخ کې پر امنیتي او اقتصادي وضعیت منفي اغیزه کړي. دو څلوېښت کلن حمیدالله په مزار شریف کې د خوراکي توکو د یوه وارداتي شرکت مشر دی. دای وای چې لایوه میاشتې را پدی خو د بازار د تقاضا د کموالي په دلیل له پاکستان او ازبکستان هیوادونو څخه د خوراکي توکو د رالیخت کچه کمه شوې ده. حمید الله وای چې یو شمیر سوداګر خپل پانګې له هیواده بهر متحده عربی اماراتو، قزاقستان او ترکیه ته لیږدوي. هغه په دې اړه وویل
خلک هم په تشویش کې دي، دم دې کبله بازار په بشپړ توګه داسې ویلی شو چې په ټپه ولاړ دی. نو واردات ازبکستان هم هغه نه یوه نه ډېر کم شوي دي چې نور کله غټه سطح باندې د ازبکستان د بندره خوراکي توکي او نفت او ګاز افغانستان ته راتلل اوس نور کم شوي دي، او د پاکستان هم واردات د پخوا پرتله باندې ډېر کم شوي دي.
په شمازون کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم تاییدوي چې د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم په بلخ کې د پانګونې کچه هم کمه شوې. د یادې خونې مشر آرش یونسی اسدی راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو د شمېر له کموالي سره د طالبانو وسلوال تحرکات زیات شوي او پر پانګونه یې اغیزه کړې. هغه زیاته کړه چې طالبانو د لویو لارو د نام نه کولو سربېره د حیرتان او قنې بندرونو ترمنځ پر لویه لار له سوداګریزو توکو د باج اخیستنې کچه هم لوړه کړې. یونیسی وویل
دوی یوه نوې نرخنامه یا یو لیست ویشلی دی چې د اقلام او توکو د جنسیت پر اساس یې قیمت هم لوړ کړی دی. موږ دا مسله د ملي امنیت له شورا سره هم شریکه کړې ده، خو له بده مرغه ورته پام نه دی شوی.
ځینې واړه پانګوال هم اندېښمن دي. او ویشت کلنه پرستو بابر یو له همدې پانګوالو ده. پرستو تر دې دمخه مزار شریف کې د کیک او کلچې د تولید یوه کارخونه درلوده. له هغې سره لسو تنو نورو ښځو هم کار کاوه، خو یوه میاشت کېږي چې د امنیتي ګواښونو په دلیل د پرستو بابر کار او فعالیت په ټپه درېدلی دی. هغه یې علت د طالبانو د بیا راتګ څخه ویره بولي او وایي که ګواښونه یې په وړاندې زیات او کاري فضا ورته تنګه شي نو مجبوره ده چې له هېواد نه د بهرني ځواکونو د وتلو سره سم دا هم له افغانستانه ووځي. پرستو ازادي راډیو ته وویل
نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند و اگر طالبان دوباره خدای نخواسته در افغانستان بیاید کار و بار برکود مواجه میشه و مخصوصا ما خانمایی که با چند خان تعداد از خانما در مارکت رابی برخی فعالیت داریم وقتی که طالبان بیاید نمیتونیم که بیرون از خانه کار کنیم و کار و بار خود را دوباره رونق بدیم.
خود بلخ پلیس بیا وایی چې امنیتی وضعیت تر کنترول لاندې دی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس په چهارپولک او چمتال ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. عادل په بلخ کې له سوداګرو څخه د طالبانو د باج اخیستنې موضوع هم رد کړي، خو طالبانو بیا ویلي چې په یو شمېر ولایتونو کې له سوداګریزو توکو مالیه ترلاسه کوي. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې ده، خو امریکایي چارواکو ویلي چې دا هیواد یوازې نه پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سی بی اس تلویزیون په 60 دقیقو پروګرام کې ویلي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د دغه هیواد د پرېښودو په معنا نه دي. خغلی بلینکن ډاټ څرګند کړی چې امریکا به افغانستان ته په اقتصادي، بشري او پراختیایي برخو کې خپل مرستې جاري وساتي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
څنګه مرکه
مانیاس جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوښ شوم چې ګډون مې پکې کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل یوټیوب